افغانستان کې د کور کارونه تر ډیره خزینه کوي، او که د یوې نجلۍ د کور کارونه زده نه وي نو هغه به په راتلونکي کې له کومو ستونزو سره مخامخ شي.
موږ او تاسې په دې باندې پوهیږو چې د افغانستان ټولنه یو عنعنوي ټولنه ده، او په دې کې د ښځو دپاره د کار د کور کار زده کړه ضروري او حتمي ده. کله چې یوه نجلۍ په کور کې پیدا شي نو مور او پلار په دې هڅه باندې وي چې لور د کورنی کارونو سره آشناوی، او خصوصا مور په دې باندې کوشش کوي چې هغه څه چې دې زده وي کورنی کارونه ټول خپل لور ته وخی، او لورې باید دا کارونه تر سره کړي. کله چې یو جلی د کور په کارونو باندې بلد نه وي او نه پوهیږي، په آینده کې د دې لپاره ډیر زیات مشکلات جوړیږي. یعنی کله چې یو جلی واده شي په کور کارونو باندې پوه نه شي، نو هلته خاوند وي، پر خسر شته وي، خواښې شته وي، لورونه یا د میړه خویندې دا ټول شته وي، نو همیشه چې کله یوه ناوې نوي کور ته لاړه شي دوی ټول دا د خسر کور دی ته منتظر وي چې یعنی ودرېږه د مونږ ناوې کوم کارونه کوي. نو کله که کومه جلۍ د کور په کارونو باندې بلدتیا ولري او ښه د پلار په کور کې هغه کارونه ترسره کړي وي او د خپلې مور سره مرسته کړي وي په کارونو کې، نو دا کوای شي چې د خسر په کور کې هغه کارونه ډیر په ښه شکل باندې ترسره کړي. او که چیرته دوی د کور کارونه زده نه وي نو نشي کولای چې د خسر د کور چارې په ښه رقم سره مخکې بوزي. همدا وجه وي چې د دوی د فامیل په منځ کې جنجالونه پیدا کیږي، او د ناوې سره تاوتریخوالی منځته راځي، او د ښځې او مېړه په منځ کې هم شخړې او جګړې منځته راځي، د خواښې د خسر د انګور په منځ کې جګړې منځته راځي، او همدا سبب ګرځي چې یوه جلۍ د ډېر لوی مشکل سره مخامخ شي. او تا دغه مشکلات د دوی سبب ګرځي چې په آینده کې د ښځې او د مېړه د جدایۍ سبب وګرځي او یو بل نه جدا شي.
درنو دوستانو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د کور د کارونو په ارزښتونو جوړه شوې و همدلته پای ته ورسیده. تر بیا او بلې خبرونه د خدای په امان.
روختیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام. هر څه به اصلاح شي خو په دفترونو کې اداري فساد به اصلاح نشي، ځکه چې اداري فساد په عادت بدل شوی او عادت خو ځینه. همدغسې یو دفتر ته مو بیایو چې وګورئ کارونه څه ډول مخته ځي.
السلام علیکم مامور صاحب، دغه مکتوب می ده
تلا وسم د ماغ امیر زنبیل د وخت په فکر کی مدیر ته مامور وای
صاحب و بخی پوه نشوم ما ویل مامور به
ته می دغه می سو ګوره کمپیوټر می نه ویني
وینم صاحب اوس کمپیوټرونه لارو کې هم خلکو یې کی دي نو هغه خو
هغه کمپیوټرونه او دا کمپیوټرونه فرق لري. مکتوب دی هغه مخامخ دفتر ته وسه.
عجیب خلک دي چې مدیر نو سنت به مدیر یې. سلام علیکم مدیر صاحب، دغه مکتوب می راوړم.
و علیکم السلام. تراکه دا خو په ما پورې اړه نه لري، هغه مخامخ دفتر ته یوسه. زه
صاحب هلته می ور وړی و، هغه ویل چې په موږ پورې اړه نه لري، مخامخ دفتر ته ور وړه.
دروغ وایې، هغه اداري دفتر دی او موږ د کنټرول وستو وای چې په چا پورې اړه لري.
صاحب نو زه څه پوهیږم، خو هغه ویل چې په تاسو پورې اړه لري.
ځه وروره مو په عذاب وو، پرېږده چې کار وکړو.
صاحب مخامخ دفتر ته خو می ور وړ. هغوی ویل چې په تاسې پورې اړه لري، ځکه چې د تاسې ادارې دفتر دی.
ما ته عقل مه راښیا، لومړی دې باید مکتوب د کنټرول مدیریت لخوا کنټرول شي او بیا یې موږ صادر کړو، پوه شوې که نه؟
نو صاحب څنګه وکړم؟
د ما د مخې چپ شو، ما کارته پرېږده. پری ګلې هغه دوسیه راکړه.
نو صاحب مکتوب مې څنګه کړم؟
درته ومې ویل چې هغه مخامخ دفتر ته یې ور وړه.
صاحب اداري مدیر خو وویل چې مکتوب دی باید لومړی کنټرول شي بیا یې موږ صادرو.
ګوره دا خیار ځان دی، مه کمقل کوه. د مکتوب صادرول په کنټرول پورې هېڅ اړه نه لري، هسې د سرګردانه کوي.
د څه لپاره؟
د زهرو مرګ لپاره.
د زهرو مرګ لپاره؟ صاحب پوه نه شو.
ساده سړی یا یو څه ورکه.
یعنې رشوت ورکړم؟
رشوت مه ورکوه، رشوت حرام دی، شیرینی ورکه.
ښه صحیح ده، مننه صاحب. پوه شو.
بیا څنګه راغلی؟ لکه چې نن مو کار ته نه پرېږدي. ه
صاحب ته دې لږ غوږ دیخ واکه.
څه یې کوې؟ لختې پکې اچوې که څنګه؟
نه صاحب، څه درته وایم.
زه ووایه څوک یې نه اوري.
صاحب شیرینی به دې در کړم، خو ژر مې دغه کار خلاص کړه چې راباندې ناوخته کېږي.
ولې خوله دې ماتوه چې په لومړي ځل یې دغه خبره کړې وه؟
صاحب مخکې مې چېرته کار نه و بند شوی، نه پوهېدم.
زه اوس هم ښه دی چې پوه شوې. رښتیا ملامت نه یې. راځه راځه.
بهرنیو فلمونو او ډرامو د خلکو ذهنونه فکرونه اشغال کړي دي. آن چې اوس نمونه هم له فلمونو او ډرامو یک دي. همدغسې یوه فلمي کور ته مو بیایو.
راځه دخل ته کېنه.
سمه ده، دغه ده کېناستم.
گیتا لورې ته راشه چې کاکا دې راغلی دی.
دا څه ډول نوم دې پیښی دی؟
ولې
گیتا خو ماته بل ډول او د بل ځای نوم ښکاره شو.
او هندي نوم دی، خو نه پوهېږم چې د کتاب نوم یې دی او که د بل څه. خو موږ د گیتا او سیتا له فلمه څخه خوښ کړی دی.
ښه
او د مشرې لور نوم یې ناتاشا ده، او هغه مو هم د شورویانو په وخت د یوې روسي نجلۍ نوم پیښی دی.
خا خا.
سلام کاکا، ستړی مشی؟
خیر یوسی.
لورې دا د حفیظ الله کاکا دی، د مالک ورور غوندې دی، خو تر اوسه دې نه و لیدلی.
له لیدو دې خوشحاله شوم. کاکا څنګه یې؟
ښه یم لورې، مننه.
لورې سلمان خان، عامر خان او شاهرخ خان دوی چیرته دي؟
عجیبه ده چې هغوی به دلته څنګه راغلي. زه ښه ده وبه وینم.
هغوی له فیروز خان، عاطف خان او محمد رفی دوی سره د کوچني دلیپ کمار پوښتنې ته لاړل.
کوچنی دلیپ کمار هم عجب هلک دی، د خپلو فلمي اکټونو له امله همیشه ژوبل شوی وي.
شاهرخ خان یو څه وخت راغلی دی، ډېر بالا سړی، ان له فلمو ستورو سره دی هم یارانه جوړه کړې ده. والا
ته څه وایې چې یوازې له تا سره یارانه کوم؟
پلاره اشوریا او کاجل دوی هم راغلی وي.
د څه لپاره؟
سری دیوی او رانی بازار ته له ځانه سره بوتلی، وایي نوې جامې سوپر مارکیټ ته راغلي دي اخلوی.
دوی هم بل کار نه لري، ټول ورځ خرید کوي. ته به وایې د کوم لوی سوداګر لورګانې دي.
رښتیا هم ډېر شیان اخلي.
دا نو یوازې فلمي هلکان نه دي راغلي، فلمي نجونې هم ورسره دي. ښایي کوم فلم به شوټ کوي. والا
په څه چورت کې لاړې؟
د شاهرخ خان دی او ایشوریا په چورت کې لاړم، د فلم شوټ کولو لپاره راغلي دي که څنګه؟
لکه چې کاکا هم خطا ووت.
ولې خاندې لورې؟
سړی تا لکه چې ګمان وکړ چې د هندي سینما لوبغاړي راغلي دي.
هو نو، سلمان خان، عامر خان، شاهرخ خان، ایشوریا رای، رانی او کاجل څوک دي؟
لیونه یا، سلمان خان، عامر خان او شاهرخ خان د ما زامن دي، او فیروز خان، عاطف خان او محمد رفی مې وریرونه دي. همدارنګه مې دلیپ کمار چې اصلي نوم یې عبدالرحمن دی هغه مې وراره دی. کټ مټ لکه دلیپ کومار غوندې اکټونه کوي داسې بلا دی. د ابول وراره زامن مې بیا امجد خان دانی او نوم یې راڅخه هیر شو څه نومیږي. دغه ورور مې فلمي بدماشان خوښیږي نو ځکه یې په زامنو هم ټول د بدماشانو نومونه ایښي دي. د خدای پاک کارونه دي، هغه ټول په رښتیا بدماشان دي.
نو ولې د خپل وطن نومونه
وای په موډ نه دي برابر؟
ځینې کسان ټوله ورځ په عاشقۍ او معشوقو پسې ګرځي، خو بیا یوه ورځ داسې هم راګیر شي.
پیریانی صاحب، تا ته وایم چیرته دغسې وارخطا روانې؟
ستړی مشي
جوړ دی. څنګه دغسې ستړی؟ منډه دې کړې که څنګه؟
او له هغه مارکیټه مې را منډه کړه، ډېر ستړی شوم.
ولې خیریت خو
او رکوای په بلا واختم.
خدای دې نه کوي لکه له چا سره دې جنگ کړی که څنګه؟
نه جنگ مې نه دی کړی، بله خبره وه.
نو څه خبره وه؟ د ما دې سودا کړه.
یوه ملګرې مې وه، چکر ته مې راوستې وه، او ما ویل راځئ وړوکی سوغات به هم ورته واخلم چې مینه یې نور هم راسره زیاته شي.
ښه،
هو. نو ورته ومې ویل چې راځه مارکیټ ته به لاړ شو چې یو څه خو درته واخلم. تر اوسه مې هېڅ هم نه دي درته اخیستي، خو په خپل لاس مې ځان ته بالا بوټه کړه.
ولې؟
له ما سره 2000 افغانۍ وې. ما ویل راځه د زر یا 1500 افغانیو به کوم شی ورته واخلم، او 1500 افغانۍ به د کوم برګر او کرایې لپاره وساتم. جلی به خوشحاله شي، خو خبر نه وم چې د اوسنۍ زمانې معشوقې د غومره اقتصادي نه دي لکه ما یې چې ګمان کاوه.
ولې ارزانه شیانې نه خوښول که څنګه؟
او په لومړي سر کې خو یې نازونه کول چې څه شی نه اخلم او مینه د کوم مطلب لپاره نه درسره کوم، خو کله چې ورته ټینګ شوم چې یو شی خوښ کړي نو جلی غلی شوه او ویې ویل زه نو چې ته خفه کېږي یو شی به خوښ کړم.
والا په زړه پورې کیسه ده. ښه نو بیا څه وشول؟
بیا نو هغه وشو چې ما یې انتظار نه کاوه او تیښتې ته مجبور شوم.
ولې؟
ځکه کله چې په مارکیټ ورننوتو نو جلۍ نیغه د قیمتي جامو په دوکان ورننوته او ویې ویل ګرانه هغه جامې مې خوښې دي. چې له دوکانداره مې د قیمت پوښتنه وکړه نو دوکاندار راته وویل چې 6000 افغانۍ. وجود مې تود شو او لاړه مې بندې شوې. جرات مې له لاسه ورنه کړ او ورته ومې ویل چې د دغو جامو رنګ دې ما نه خوښېږي، کومه بله جوړه خوښه کړه.
او هغې بلې جوړې ته ګوته ونیوله؟
او هغې په ناز راته وویل ګرانه هغه یشمی جامې مې خوښېږي. ورته مې وویل سمه ده، خو چې له دوکانداره مې د بیې وپوښتل نو هغه راته وویل چې د تاسې لپاره 15000 افغانۍ، یعنې چې دوکاندار احسان هم راباندې واچوه.
ښه،
او اخر پوه شوم چې خبره وار په وار خرابیږي. نو مې په مینه ورته وویل ګرانې ته جامې خوښوه، زه به یو $200 افغانۍ کړم ځکه چې دوکاندار یې په ارزانه بیه اخلي.
بیا هغې ومنله؟
او هغې راته وویل صحیح ده، تر هغو به زه نور ډولونه م وګورم. ورته مې وویل چې سمه ده، او چې څنګه له مغازې راووتم نو دوه پښې مې خپلې وې او دوه مې پور کړې. د سترګو په رب کې له مارکیټه راووتم، منډې 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 چې دغه دی تا غږ راباندې وکړه که نه خدای خبر چې چیرته به درېدلی و.
پرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، یاسمین حکمت او زه سنا. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.